تاسو زموږ رغله مشال ریډیو څخه خوري وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوې. په دې یو ساعت خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمای کې اونیز پروګرام د یاران مشال په تکراري توګه واورئ. خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له ملیحه امیرزاده څخه واورو.
السلام علیکم. سر ټول اول د خبرونو سټکی. په پاکستان کې د قبایلی سیمو اصلاحات او حکومتي کمیټې ویلي د فاټل له استازو سره مشورې مکمل کړې دي. د امریکا دفاع وزیر د افغانستان په ناڅاپي سفر دغه هیواد ته رسیدلی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ نن د شام په اړه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یو غونډه کیږي. تفصیل: د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړي زاهد حامد وایي د هغو سیمو راتلونکي د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د کمیټې غړي بوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به په اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مراغوختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیسته وو. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاهد حامد داونه ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو د اوسنو انتظامی چارواکو پر ځای له ولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریس معلوم کړي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې یو چارواکي محمد رضوان ننصار مشال ریډیو ته وویل د لشکر جنگوي ډلې غړي یې بېګا د شپې ناوخته د ښار له بېلابېلو سیمو نیول. د ده په وینا له نیول شوو کسانو یې وسلې هم ترلاسه کړې دي او پر ضد یې مقدمه درج کړې شوې ده. پر لشکر جنگوي ډلې په پاکستان کې د فرقهییز تاوتریخوالي او بریدونو تور دی. د کوټې ښاروال ډاکټر کلیم الله وایي د ښاروالۍ کلنی بجټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تېره ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل د ښاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلی منظوره کړې وه خو د دې باوجود انتظامیې له دوی 2.8 کروڑ روپۍ ګرځولي دي. کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاری کولو لپاره رشوت واړي. د کوټې ښاروال دې څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لاس نه دی ویلي. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د افغانستان په ناڅاپي سفر دغه هیواد ته رسیدلی دی. د سفر پر مهال به نوموړي له امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو سره ویني. افغانستان ته د نوموړي نننی سفر په داسې وخت مخې ته راځي چې دغه هیواد له امنیتي مسلو سره مخامخ دی. په روان کال کې طالبانو د لا زیاتو بریدونو په کولو سره افغان امنیتي ځواکونو ته د تیر کار پرتله زیاته مرجوبله اړولې ده. روانه اونۍ د امریکا کانګرس ته د رپورټ وړاندې کولو په وخت هیواد دفاع وزارت پینټاګون ویلي چې د روان کال د شروع نه تر نومبر میاشت پورې د تیر کال هم د دغه مودې پرتله په کابل کې پر مهمو شخصیتونو بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی دی. ولسمشر باراک اوباما په اکتوبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي معاملې موده زیاتوي چې د 2018 کال پورې بالته د هیواد 9870 موجود وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مالي سرچینو په نښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې په 15مه په ماسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فروری میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو ټولو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی و چې له اسلامي دولت او یا له القاعدې سره تړلې نصره جبهې څخه تیل اخلي او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی چې د خلکو تختونو په سر دي دې ډلو ته تاوان نه ورکوي. په بیګانۍ قرارداد کې د وسلوالو پر ضد د پخوانو قراردادونو په سم ډول په نامه لیکېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په څلورو میاشتو کې د دننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کری په مشرۍ کې نن د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل غونډه کیږي. دغه غونډه په شام کې څلور کلنۍ کورنۍ جګړه د ختمولو په مقصد د مهمو هڅو برخه ده. د امریکا بارنو چارو وزارت وایان جان کربی ویلي نن غرمه د کیدونکو غونډې وړاندې به جان کری د شام د مرستې نړیوالې ډلې یوې غونډې کوربتوب کوي چې دا ډول په شام کې د ډزبندۍ او سیاسي مذاکراتو لپاره ملاتړ حاصل شي. کری روانونه وروسته هم تللی وو هلته یې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی وو چې دا ډول د ملګرو ملتونو غونډې ته لاره هواره کړل شي. پوتین د شام ولسمشر بشار الاسد ملاتړی دی. ترکی وایي امنیتي ځواکونه د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د سیلوپی او سیزر نومې خارګوټو خواوشا د دریو ورځنیو نښتو پر مهال څلور پنځوس کورد وسلوال وژلي دي. د هیواد سرکاري خبري ایجنسۍ انادولو نن ویلي دي چې امنیتي ځواکونه په دغه خارګوټو کې د کردستان ورکرز پارټۍ سره تعلق لرونکو وسلوالو پسې وو. دغه ښارونه د شام او عراق له پولو سره نږدې دي. په دغو خارګوټو کې له یوې کاروایۍ مخکې د دسمبر په څوارلسمه کرفیو یا ګرز بندیز ولګول شو. میډیا وایي په دغه کاروایۍ کې لسو زرو پولیسو او ځواکونو برخه اخیستې وه. د روان کال په جولای میاشت کې د کردانو د تنظیم او د ترکی د حکومت ترمنځ دوه کلنې اوربند ماچو چې ورسره هغه شخړه یو وار بیا بحال شوه چې په تیرو دریو لسیزو کې پکې تر څلوېښتو زرو زیات کسان وژل شوي وو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبرې غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په خپو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسي حکومت هڅې ټکنۍ کړې چې د هیواد اقتصاد له بحرانه وباسي. تېره ورځ په کرملین کې خواوشا څوارلسو سو روسو او بهرنو خبریالانو ته د وینا په وخت پوتین تېره میاشت د روسي الوتکې ویشتلو په سر د ترکیې مشرتابه پر ضد سخته ژبه وکاروله او ورباندې تنقید وکړ. پوتین وویل روس له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیاره ده. د ویل روانونه د امریکا له بارنو چارو وزیر جان کری سره د خبرې ښایي چې واشنگټن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ لاړ شي چې یوازې له ګډو هڅو سره واردې شي. د اوتر د مال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنځو به یو د موسم حال له سیرا ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په یو سل نه پنځوس روپۍ شپېته پیسې او په یو سل شپېته روپۍ. یوه یورو په یو سل شپاړس روپۍ او په یو سل شپاړس روپۍ څلوېښت پیسې. د سعودي عرب ریال په اتهویش روپۍ شل پیسې او په اتهویش روپۍ پنځوس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اتهویش روپۍ نوي پیسې او په نهه ویش روپۍ پنځه پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او دوه سوه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه دوه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم پنځه او زیات نه زیات اتلس، بنو کې څلور او ولس، او کوټه کې به کم نه کم منفی دوه او زیات نه زیات یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ملیحه امیرزاده او سراج ظهیر وړاندې کول. د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه حکومتي کمیټي وایي د قبایلو له پارلماني استازو سره یې مشورې بشپړې کړې دي. د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې د لشکري جنگوي ډلې د شپږو غړو نیولو ادعا کړې ده. د کوټې ښاروال وایي د ښاروالۍ کلنۍ بجټ احتجاجاً حکومت ته ور واپس کړی دی.
که په یو هفته کې دی نه کړ واپس اسمبلی رابوله چې په دې مې پاس کې بیا د دې پوښتنه نه کوم، بس بیا زه خپله چلم دی زه به بیا په عدالت کې سر ګورم.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې نېشنل اکشن پلان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کارول کیږي.
پاکستان کے حالات خراب ہونے کی ایک میجر وجہ یہ بھی ہے کہ اوور سٹیپنگ ہوئی ہے پاور کی.
په پېښور کې ماشومانو احتجاجي مظاهره کړې او په مورنۍ ژبه کې د تعلیم غوښتنه کړې ده.
په پښتو کې چې موږ وایو نا خو موږ خپل ژبه ده، ځکه هغه زموږ لپاره ډېره زیات آسان یا موږ پرې پوهېږم، نو په انګلیش کې هغه که موږ وایو نو موږ پرې بل پوهېږو، موږ پرې داسې خو نه پوهېږو کنه.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټي غړی او وفاقي وزیر زاهد عامد وایي د اصلاحاتو لپاره یې په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره سلام مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کمیټي غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي، خو د داونه ویل چې دوی به هلته کله ځي. ګلایاز په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره له هغو سیمو ټولو منتخب نمائندګانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټه دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلۍ او سینټ غړي شامل ول ټول مو راغوښتي وو او په تېره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیستی وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دا دی چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو وکړه. بله دا فیصله مو کړې چې کمیټې به خپله د قبایلي سیمو دوره کوي.
وفاقي وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو د دورې په اړه تفصیلات شریک نکړل. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې ځانګړې کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رستو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپلو وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړې کمیټې تیره میاشت جوړه کړل شوې وه او د دسمبر په لسمه نیټې د قبایلي سیمو منتخب نمائندګانو سره ملاقات کړی وو. په پارلمان کې د کرم ایجنسۍ نه منتخب شوي غړي ساجد حسین توري وایي چې دغه کمیټې سره په راتلونکي 15 ورځو کې یوه بله غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دورې په حق له د تحفظاتو په اړه ساجد حسین توري زیاته کړه
گورنر سے کم نے مطلب پولیٹیکل انتظامیہ تھا خبر ہے خپل خلق بور ہو باس ندا منگا سے نہ مانو کہ فیصلہ دا واش ہونا تھا خپل ہلکی ایم ایل اے سینیٹر والا تو موجود ہی اور چوبرہ چوبرہ والی مطلب جوانان رو والی مطلب مشران رو والی سول سوسائٹی والا رو والی ملکان رو والی اور چکل مطلب ایم ایل اے سینیٹر ہوئی تو دیکھیے ارخ
ساجد حسین توری ویل چې ځینې عناصر نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راشي خو 99% قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي. که څوم د قبایلي سیمو اوسیدونکي له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي خو حکومت په دې لړ کې کمیټیانې جوړوي او غونډې کوي. د قبایلي چارو کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړې کمیټې په اړه وایي
ټول د بهرال وزیران دي د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلک دي. نو خو زمونږ ریزرویشن دا دي چې که دوی ملاقاتونه او مغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراعات یافته طبقه سره کوي نو هغه خو بیا بدلون نه شو. خو بیا همدغه شوه چې ګورنر یې پولیټیکل څه غواړي مغه به وي. مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی هر څه سیستم راولی هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي. لکه دوی غټې خبرې دي یوا دادا چې فاټه د بیل سو جوړ شي بل دادا چې فاټه د خیبر پختونخوا ته ورګډ شي.
ایاز وزیر زیاته کړه چې باید حکومت د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې زم کولو یا ځنګړي صوبې حیثیت ورکولو په اړه قبایلي ولسته پختنه وکړي او کچاري خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خه اغیزی ونه لري.
مولا یازو د پنجاب په لاهور کې د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی د نافذ ناقانونه ګرځول سوې ډلې لشکر جنگوي د ځینو غړو نیولو ادعا کړې ده. د پولیس چارواکي وایي چې له دې کسانو څخه یو شمېر بارودي مواد هم نیولې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې اړه رپورټ لري.
د پنجاب د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې سی ټی ډی یو افسر محمد رضوان نن سحر مشال ریډیو سره خبرو کې دا دعوه وکړه چې دوی د زیارت په ماسخوتن ناوخته د لاهور په بیلابیلو علاقو کې د چاپو دوران د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم لشکري جنگ وی شپږ غړي نیولې دي چې پکې محمد صادق د ضلع رحیم یار خان، عمر ساجد جنگوی د ضلع جنگ، هدایت الله عطا الله انعام الحق او محمد یاسین د لاهور سره تعلق لري او دا چې د دوی نه په لوی تعداد کې چاو دن کی مواد وسلہ اور ترہگرے کی استعمالی دن کے سامان برامد شوے دے. مشال ریڈیو سر خبر کی نموڑی زیادہ کڑا.
جی بالکل سی ٹی ڈی کا ہی ہے، لشکر جنگوی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی بالکل ہے، پکڑے ہوئے ہم نے. پھر
دے وہی دو ترہگرے دا مخنوی اداری پولیسو دو لشکر جنگوی کسان نیولی دی امونگ دو دی پرزید مقدمی ہم درج کڑی. ذکر دا لشکر جنگوی دا پرویز مشرف پا دور حکومت کی ترہگر ڈلا گرزولے شوے وا اپا دغ طور کی پا دوی بندیز لگولے شوے وو. دادی هم یادوی دو پولیسو پا وینا چی دا لشکری جنگوی مشر ملک اسحاق روان کال دا جولای پا میاش کی دا پنجاب پا مظفرگڑ سیما کی دا دو زامنو سرا پا پولیسو مقابلہ کی وجلے شوے وو. سراج سہر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان وفاقی داخله چارو وزیر وای چې په روانو دوو دریو میاشتو کې به یو مشترکه استخباراتي ډایرکټریټ خپل کار پیل کړي. چودري نثار په وینا چې استخباراتي معلومات په بنیاد د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي سوی دی او هم دغه وجه ده چې ترهګریزو پیښو کې کموالی راغلی دی. د دې په اړه نور تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د داخله چارو وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان په وینا چې په دې ډایریکټریټ کار شروع شوی دی او فنډ والا هم مختص شوی دی. چودھری نثار علی خان په وینا چې د دې حکومتي دور کې تر اوسه پورې صوبایي حکومتونو او استخباراتي ادارو ترمنځ د 2500 نه زیات د خفیه رپورټونو تبادله شوې ده او دا شان 900 رپورټونه هم شریک شوي دي. د سبب بنیاد چې کاروایانې شوي دي او د ترهګرۍ منصوبې یې ناکامه جوړې کړې دي. دی وایي
انټیلیجنس ایجنسیز کی تقریبا پچھلے سال
د استخباراتي ادارو د 2500 کالو رپورټ کا زت ستاسو مخ تکیدم نو د 2500 نه زیات خفیه رپورټونه شریک کړي شوی دي. یو مشترک استخباراتي ډایرکټریټ زمون خواهش وو، په هغه کار شروع شوی دی. د هغه لپاره رقم هم مختص شوی او را روانو دوه درې میاشتو کې مشترک ډایرکټریټ به یو حقیقت وي.
جوائنټ انټیلیجنس ډایرکټریټ ویل بی ا ریالټی.
د داخله چارو وفاقی وزیر په وینا چې په دوه صوبو کې د اپوزیشن حکومتونو باوجود هم د صوبو او د امنیتي ادارو ترمنځ رابطو او د معلوماتو د تبادلې سلسله مثبته ده. د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي دا یو ښه ګام دی، خو دا د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې څنګه فعال کردار لوبولی شي دا به وخت ښایي.
تاسو پته وه چې زموږ حکومتونو کې دغه عزم هم نو، دغه بصیرت هم پکې نو چې داسې یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده چې کوم ځای کې څومره معلومات راځي د مختلف استخباراتي ادارونو په یو ځای باندې شامل شي او بیا یو مربوط اکشن پلان جوړ شي. دا سمجه معلومات راځي هغه په بیس باندې نو ضرورت خو مخکې حکومتونو کې زما په خبره کپاسټي نشته دی، دغې عزم نو دغې وجه باندې چې کوم دی نه پاتې و. دا ښه کار دی چې اوس د حکومت خو شروع کم از کم یو شورا واچوله، دا به ورو بیا ښه کېږي.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان په وینا چې د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې بمي چاودنو کې کمی شوی دی، خو لا اوس هم د ترهګرۍ خلاف جنگ نه دی ختم. وسوال د هر یوې موقع پلټون کې وی باید چې موږ هر وخت بل ځان تیار وساتو.
رابی اکرم خان و د کوټي شاروال ډاکټر کریم الله د احتجاج په توګه د شاروالۍ بودیجه صوبایي حکومت ته واپس کړی ده. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر له ډاکټر کلیم الله سره غږیدلی او لاغه څخه د مرکې په فایل کې پوښتلی دي چې د بودیجې د واپس کولو وجوهات څه وو.
مدی کی بنیادی وجہ دا ہے چې دا بجٹ مر پخپل اسمبلی کی پاس کری دی، پخپل اسپیشلسٹانو پاس کری دی، بیا ڈویژنل کوارڈینیٹیو کمیٹی کمشنر دا پاس کری دی، دا چې مر واز مر دخپل ضرورت مطابق دا امدا مطابق جوړ کری دی.
ټول څومره دا بجٹ چې تاسو پاس کړ؟
200 یو کم 50 کروڑ ای ونی مے مش خیر چې او ټال مټو لکاوی په څه مشکل چې مر بیا دا بجٹ جنا دا غک چې را 2 کروڑ کټ کړ، 2 کروڑ کټ کړی چې کم شی به مر واپس سٹریٹ لائٹ لگاوی یا بم صفائی کولا یا بند صفائی دپار لیبر اخسل یا بم شاغ گت کاٹ کری دی. ولی وای دفا نمبر 94 مسجد دفا نمبر 94 و کتل پاک دا لیکری دی چې په ساده میجارټی کته په خپل هاوس کې پاس کې څوک نه سره ګرځول. ولی ول چې د خلکو په نس کې درد دی، د ماز د نس د درد ګولې ډیر کم یا نسته
دغه د نس درد چې تاسو وای تاسو رشوت ته اشاره ده کنه، نو دا څوک کی دا خود وزیر چې کم دی د بلدیاتو هغه خصاص د ګوندې لاندې طبقه کې کې خپل وزیر سره
تر وزیر نه نور ډیر بلاوی ناشته.
نو دا تاسو ګوندې تاسو حکومت تاسو وزیر دی دا غوي لاس نه په وس نه پرسیږي
او زما په دې موکه مکه زمير ناش دې مزه ډیر شان تر مالان زما وس نه پرسیږي.
نو په دې سلسله کې به تاسو له وزیر صاحب سره خبرې وکړي؟ له
وزیر صاحب سره ما خبرې کړې. وزیر صاحب ول چې دا چونګې دا د سیکرټر کار وزیر صاحب په قانون نه دی خبر، یو وزیر په قانون نه دی خبر، دا قانون ایڈوایزر سیکرٹری دا دې چې بس پلان شي باندې ویل کی وز وزیر په دغه خبر د هر سیکرټری سره دون پلان دی پرتی دی د فایلو د لشل کال په دې کې اډینس هم پکښه دی، اکټ هم پکښه دی، آئین هم پکښه دی، ایگزیکټیو آرډر هم پکښه دی. د سیکرټری کا خوښه خپل نه خپل کاش کی تاته مخ تورنه به خوښه د پزل سکاله مخ بل کم شه. د سیکرټری خو دا وزیران ګر نه چاوي که د وزیر د سیکرټری لاین سره ملاب سو نو بیا اسانه
نو معنا صوبای حکومت د بیوروکراسي مخته
هیڅ نه دی
دا کوئی جواب نه
لري نس کوله
او ډاکټر کلیم الله صاحب اوس بس تاسو آئنده لای هي عمل سوي مخکې به تاسو څه کوئ
مخکې موږ کوشش کوو خپل همت کو بودیجه مو سره پاس کړه کې په یو هفته کې دی نه کړه واپس دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی رابول چې په دې مې پاس کړه بیا د دې پښتنه نه کوم بس بیا زه خپل چوم دی زه بیا په عدالت کې سر ګور
د کوټې شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ چې زموږ د همکار خدای نور ناصر پښتنو ته ځوابونه ویل خو د هغه د دې تورونو په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي چې ګواکله دوی رشوت غوښتل کېږي تیر کال په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د پاکستان ملکی او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نامه یو تګلاره جوړه کړه که څه هم د دې تګلارې شل نقطې زیاتره د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد وې خو په هیواد کې د ځینو ګوندونو سیاستوالان دریځ لري چې دا تګلاره اوس سیاسي سوې ده او د سیاسي موخو لپاره استعمالېږي احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته که یو خوا سلګونه کسان ته پانسی ورکړي نو بل خوا یې د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بېلابېلو برخو کې چانیز عملیات وکړل او په نتیجه کې یې زرګونه مشکوک کسان ونیول خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچي کې د ښار د امنیت په مخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګنده کړي چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کېږي په کراچی کې د متحده قومي مومنټ یو ځای مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ سو خو په کراچی کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي
انټرنیشنلی میډیا د دې ګواه وه چې هغو دا خبره لیک آؤټ کړې وه چې ون تھرډ ایریا چې کوم ده د کراچی چې کوم سبب ایریا ده هغه کې طالبانایزیشن هغه مکمل طور باندې هلته کې انفلوئنس ده او هلته کې هغه خپل عدالتونه دي اور هغه خپل فیصله کوي او هغه نه بعد کوم بینډ ارګنایزیشنو کلم کلا یا هغه اکټیویټیز پولیټیکل اکټیویټیز پلس چې کوم دی هغه دهشتګردي کاروایي نه کوم دی اوپنلی کوم دی روانه وي
پر متحده قومي مومنټ سربیره د سنسوبه واکمن ګوند پاکستان پیپلز ګوند هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې د رینجرز عملیاتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابېدو لوی لامل دی د دې ګوند یو مشر مهرین انور راجا وایي
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے
ہر سوک چی پہر ذائقے دا واک ناوڑا استعمال اکڑی کہ آغا سیاستوال وی یا کدا یو ادارے مشر وی آغا تا ہیس کل عددے اجازت نشور کولے پاکستان کے دا حالات و خرابے دو یو لوی وجہ دادا چی یو ادارے دا بل ادارے پا واک او دائرہ کے لاس مہنہ کڑی او دا آغا دا خستو حسے کڑی دا کل پوز کل عدلیے او کل بیا پارلیمان پخپل دا یو چال پارا دا سکار کڑی دی کچرے دا ٹول شایان پر استحقاق باندھی وی نو حالات پر پخپل خوشی
اگر تمام میرٹ پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورونه رد کړی دي خو په کراچی کې د سیاسي چارو یو کارپو علي ارقم وای کچيري مرکزی حکومت جدي وي نو پر کراچی سربیره دي په نورو سیمو کې هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي
اصل قوتونه هغه خلکو چې دا هر څه کړي په کراچی کې چې دا کوم معاملات خراب کړي په ټول ملک کې چې کوم دا او په هغه ته فوکس وشي دوی په خپل رضی هغه ټول امپلیمنټیشن په حالې سره هغه ټول معاملات چې کوم دي نه هغه دغې یو قدر فضا کار خو هغه ته بیا په پنجاب کې هم ښکاره کې دل پکارو هلته یا په پښتونخوا کې هم ایون د ایف ایس کمیټۍ په نوم صدا چې دغې شي سمون ته دغه نه ښکاري ته خبر نه رغېږي که دغه نه رغېږي نو دا به ظاهر ټول دغه ښکاري کې دی ټول فوکس په سم باندې دی
د سین صوبای حکومت په کراچی کې د رینجرز واکونو مدا د محدود اختیاراتو پور کولو سره یو کال نور وغځول خو په کراچی کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وایي چې د دې ځواک پر اتک سره په کراچی کې د وینې بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده
کراچی عوام په خصوص دا سوال کوي چې کله په کراچی ښار کې په یو ورځ کې سلسل پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلز پارټي حکومت چې هغه بو رینجر ته توصیه ورکوله او اوس چې ملم امن دی نو هغه توسی نه ورکوي د دې مطلب دا دی چې پیپلز پارټي چې کله هغې دلته قتلعام کېدو نو بیا خو څه خبره نه وه چې د رینجر کوم اقدامات وو هغه مؤثر نه وو نو دوی به ورته توسی ورکوله او چې اوس اقدامات مؤثر دي نو هغې کې خنډونه اچوي
د نېشنل اکشن پلان په مت کې د مشکوک و سوال په ضد د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربیره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي خو بیا هم شنونکي په دې نظر دي چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیاوې شته
احمد شاه اعظم د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې د نوي صنعتي پالیسي منظوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورونه ترلاسه کولای سي او حکومت به د نویو کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي. له دې سره سره حکومت د هسپتالونو ډاکټرانو لپاره د زیاتو مالي مراعاتو اعلان هم کړی دی. غلام غوث پرې رپورټ لري.
تیر مازیګر د خبری غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو، صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده.
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې هغه ته موږ انسینټیوز نه ورکو؟ ډېر زبردست انسینټیو داسې چې د صوبې په تاریخ کې نه دی ورکړی شوی چې څوک لون اخلي د کارخانې دپاره د هغې چې مارک اپ کمی که هغه 7% 8% 10% نو 5% به په هغې کې صوبایي حکومت ورکوي، د نیم نه سیوا به صوبایي حکومت ورکوي. چې کومه انډسټري په لومړي ځل باندې لګي هغې دپاره 25% ډسکاونټ دی، 25% ډسکاونټ دی د بجلی په مت. د هغې نه علاوه چې کومه مشینري امپورټ کیږي د کراچۍ نه دې ځای پورې چې څونه کرایه د هغې راځي د هغې به ورکوي صوبایي حکومت، به د هغې 25% کرایه به صوبایي حکومت ورکوي. خواتین دپاره، زنانو دپاره چې څوک کاروبار کول غواړي او هغې ته د پیسو کمی، هغې ته به 30 لاکھ روپے پورې هغې سره به انویسټمنټ کوي صوبایي حکومت.
د سیاحت صوبایي وزیر شاهنام خان ترکی د خبری غونډې پر مهال وویل چې د کابینې په غونډه کې د لری پرتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده.
کیٹیگری اے کے ایپٹ آباد ہو پہ خبر دے، کیٹیگری بی کے بیا مردان، چارسدان، نوخال، سوابے، دا شانتی اڈی خان، دا سزلی دیا دی لوور پاگے دویم نمبر دیو، کیٹیگری سی کے بیا تورغر، دیر اپر، چترال، ٹانگ، کرک، دا غزیون دیا دا سی نور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کئی نا چکم ڈاکٹران تا مخ کے 10,000 اور 15,000 روپے انسینٹیو ملاوے دو آگا دش پیتو زر نوالا تر 1,40,000 روپے پورے ہو رہا سے دو وړو چې الته خلکو ته پخپلو کلو کې ډاکټران ملاویږي، الته ورته سرویس ملاویږي.
د خیبر پښتونخوا د کابینې د غونډې په لړ کې د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه صوبایي حکومت د نوي صنعتي پالیسۍ عملي کولو لپاره د 3.3 ارب روپو منظوري ورکړې ده او د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پاڼې تر مخه په ضلعو کې د هسپتالونو د ودانولو او د هسپتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تیر ورځ په پېښور کې د پریس کلب مخې ته ماشومانو احتجاجي مظاهره کړې ده او د پښتو ژبې کې د تعلیم غوښتنه کړې ده. په دې مظاهره کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د وزارت پر یو شمېر پریکړو هم نیوکې شوې دي چې تعلیم په انګریزي ژبه کې اړول غواړي. له ځلاند یوسفزي به په دې اړه معلومات واورو.
دا پېښور کې د ماشومانو او زده کوونکو احتجاجي مظاهره ده چې د تعلیمي نظام په پښتو ژبه کولو غوښتنه کوي. مظاهره کې ګډون لرونکي د ووم جماعت زده کوونکي منیبا مشال رډیو ته وویل چې دې ته پښتو ژبه کې زده کړې ترلاسه کول له نورو ژبو زیات آسان دي.
په پښتو کې چې موږ وایو نو خو موږ خپل ژبه ده، ځکه هغه زموږ لپاره ډېره زیات آسان یو، موږ پوهېږم. نو په انګلیش کې هغه کوم موږ وایو نو موږ په بل پوهېږو، موږ په داسې خو نه پوهېږو کنه، نو ځکه زموږ خپل
د نهم جماعت یو زده کوونکی زرق خان وایي چې یوازې زده کوونکو ته نه بلکې استادانو ته هم په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول آسان وي.
انګریزی کې غون تعلیم پکار دی، انګریزی سمنه ورځي دوی لپاره ډاکټر
خان. تحریک مشر عابد منیر خان وایي چې د دوی د مظاهرو هدف له سکولونو د انګریزي ژبې مضمون ختمول نه دي، ځکه چې انګریزي ژبه زده کول د وخت ضرورت دی.
مونږ دا وایو چې که دې وخت کې څوک پښتنو ته وایي چې ته به انګریزي نه زده کوې، نو مونږ دا وایو چې دا د پښتنو خیرخوا نه دي. انګریزی ژبه بس زده کوو، خامخا بس زده کوو، خو فرق کول پکار دي چې انګریزی ژبه زده کول او انګریزی ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي. خپل بچی ته چې نصیحت کوم، معلومات ورکوم، پوهه ورکوم، هغه که زه په انګریزي ژبه کې ورکوم هغه سې نشي سرولی څنګه چې هغه په خپله ژبه کې کولی شي. په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپله ژبه کې وښایي، انګریزي ورته د ژبې په طور وښایي.
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال اعلان کړی و چې دوی به په ټوله صوبه کې تعلیمي نظام په انګریزي ژبه بدلوي، چې تر مخه یې په روان تعلیمي کال کې د اول جمعات زده کړې په انګریزي ژبه بدلې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 4:30 بجې سویل. له ملیحا امیرزاده څخه د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو.
د کابلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټه غړي زاید احمد وای دغو سیمو راتلونکي د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو لپاره مانی استازو سره مشورې مکمل کړي دي. نوموړي 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل د کمیټه غړي بوس کابلی سیمو ته ځي او هلته به په اصلاحاتو خبرې اترې کوي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنګي وسوالې ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل د لشکر جنګي ډلې غړي یې بېګا د شپې ناوخته د ښار له بېلابېلو سیمو نیول. د اکوټي ښاروال ډاکټر کلیم الله وای د ښاروالۍ کلنی بجټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي 13 ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل د ښاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلۍ منظوره کړې وه، خو د دې باوجود انتظامیې له 2.2 کروڑ روپۍ ګرځولي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر افغانستان ته په ناڅاپي سفر له هیواد ته رسېدلی. د سفر پر مهال به نوموړي له امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو سره ویني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بېګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسوالې ډلې د مالي سرچینو په نښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد رواني میاشتې په 15 په ماسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر او روسي ولسمشر تر لیدنې وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مشرۍ کې نن د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډه کیږي. دغه غونډه په شام کې 4 کلنې کورنۍ جګړه د ختمولو په مقصد د مهمو حساسو برخه ده. ترکیه وایي امنیتي ځواکونه د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د سلوپی او سیزر نومې خارګوټو پاوشه د ډېرو ورځنو نښتو پر مهال 450 کورد وسلوال وژلي دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنې خبرې غونډې په کارولو خپل هیوادوالو ته باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په خپو ودرېږي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. ملیحا میرزاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس هم تاسو ته د یارانو مشال اونیز خبرونه په تکراری توګه خبرو. کوربیا نجیب عامر دی.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندار
د یارانو مشال.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د یارانو مشال خبرونه کې د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. نن د یارانو مشال خبرونه کې په افغانستان کې د یوې نوې ورځپاڼې کابل پوسټ د چارواکو سره خبرې کوو او په زمن کې د دې خبرې د روښانه کولو هڅه هم کوو چې په افغانستان کې د ورځپاڼو د خپرېدو وضعیت څنګه دی او د ورځپاڼه لیکونکو ستونزې څه دي. میلمانه مو د کابل پوسټ ورځپاڼې 2 تنه کارکوونکي دي، محبوب شاه محبوب چې د یادې ورسپانې مسول مدیر او اکمل ظاهر چې په همدغه ورسپانې کې کار کوي او د خبريالانو مسول دی. دواړو ملمنو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. محبوب صاحب زما غږوري، السلام علیکم.
وعلیکم السلام عامر صاحب، زم سلام او نیکی هلی تاسو ته او ساسي د رادیو له طریقه ټولو درنو اوریدونکو درنو مینوالو ته وایم. هیله مند یم چې دوی بروغ وي او د صحت په جامو به له تاسو سره یو ځای پټي.
کور مو ودان. اکمل ظاهر صاحب تاسو هم ستړي مشه.
ډېر مننه امیر صدام، سلام دراډیو ټول اوریدونکو تاسو ټول همکارانو ته او بیا موږ په مابوس کته مشر دې تاسو ته سلامونه او نیکی.
ډېر زیاته مننه قدرمنو ملوانو. ګران اوریدونکو، که تاسو په دې باس کې برخه اخیستل غواړئ، تاسو ته د افغانستان د رسنیو په اړه یا چاپي رسنیو په اړه څه پوښتنه ذهن کې وي، د مشال رادیو فیسبوک ته سرور ښکاره کړئ. په تبصرو کې تاسو خپل کمنټ پرېږدئ، هغه به هم د خپرونې په وروستیو شیبو کې د ګرانو میلمنو مخې ته ږدو، ستاسو پوښتنې به جوابوي. محبوب صاحب، د کابل پوسټ له پیله څو ورځې اوړي رنګ او روغن او صحافت ته چې سړی د دې اخبار ګوري نو ظاهره خبر ده زړه پې بایلي خوښېږي. اول خو ورته مبارکي وایو، که بیا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د کابل پوسټ کیسه څه ده او د نورو ورځپاڼو سره توپیر څه ده؟
ډیر مننه بیا مننه چې زموږ د ورسپانې ستاینه دی وکړه او پرنګ روغان او همدارنګه په مطالبې ودی ویل چې خلک نمینی یا پتمین شوی بیا م کور ودان تشکر او موږ خو کابل پوسټ ورسپانه تقریبا د راتلون د تیر شنبنی په خبرونو پیل کړی دی او تقریبا پنځه غنې تر اوسه پورې چاپ شوې دي. موږ چې کابل پوسټ چاپ کړل او د کابل پوسټ د چاپ کېدا هوډ مو کو لامل یو دا و چې په افغانستان کې د سمد چې چاپی رسنۍ به وي او چاپی خبرونو په خبرونو کار کوو دلته به چاپې دي، مګر یوې داسې ورسپانې ته اړتیا و چې هغه دي د هیواد په بیلابیلو مسایلو باندې تحقیقي راپورونه ولري، تحلیلونه پرې ولري، تبصرې پرې ولري. له بده مرغه داسې ډېرې یعنی کمې رسنۍ وي دلته چې البته د چاپي رسنیو په لړ کې چې هغه دې دقیقو کې تحلیلي راپورونه دې وړاندې کړي، تبصرې دې وکړي، دغه ډېرې کمې وي. مګر په کمی لحاظ باندې رښتیا هم رسنۍ وي، چاپي خپرونې وي، مګر یوازې هغه کټو پیسټ د اژانسونو یا د نورو ویب سایټونو خبرونه او ماغه زاړه تحلیلونه او زاړه خبرونه داسې مسایلو ته به پام کوو چې هغه تر ډیره پورې زاړه او یا یې موږ ته ګټه نه وه. نو موږ هم په همدې فکر باندې هوډ وکړ چې کابل پوسټ په چاپو او دغه ورځپاڼه به د نورو ورځپاڼو سره یو جوت تغییر لري او تغییر به دا وي چې موږ ډیر فوکس تحقیقي راپورونو ته ورکوو، تحلیلونو ته ورکوو، تبصرو ته ورکوو. یعنی مونږ دغه د ورځي هغه کوم خبرونه چې دلته په افغانستان کې یا کومې پیښې چې کیږي، دغه د پیښو تر شا کوم ټکی او د پردې تر شا چې کوم څه دي، کوشش
کوم چې
دا دغه معلومولو هڅه کوو، خو البته ملي ګټو ته په ژمنتیا سره. ملي ګټو خلک یو او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره کوشش کوو چې
مننه. تاسو ته به بیا هم راځو اکمل ظاهر صاحب ته ورځو. اکمل ظاهر صاحب، په افغانستان کې په ورځپاڼو کې چې لیدل کېږي پر حکومت انتقادونه زیات وي، د جنگ خبرونه زیات وي، ستاسو د اخبار ځینې ګڼې چې مخې ته راغلي ما چې ترسو لیدل، تاسو کوشش کړی چې په دې هیواد کې چې کومې مثبتې پیښې مخې ته راځي هغې ته کتنه وکړي؟ خدا سي ښکاري لکه اکمل ظاهر صاحب سره چې زمونږ غاړي کش کېدلې وي، خو هغه سره به بیا اړیکه ټینګه کو. خو د همدې ورځپاڼې مسؤل مدیر محبوب شاه محبوب صاحب را سره د همدا پوښتنه به دوی ته وړاندې کو. تاسو ویلې چې ملي ګټې په پام کې نیسي محبوب صاحب، او د ورځپاڼې د غزنی ګڼې چې مخې ته راغلي ما چې ترسو دغه ورځپاڼه کتلې، مثبت خبرونه پکې زیاتې. په اول ځل ما وکتل چې دومره مثبت کارونه هم په افغانستان کې ترسره کیږي، نور خو که آنلاین زی سړی یا تلویزیون ته ورځي یا رادیو ته، په حکومت انتقادونه هم زیات وي او منفي خبرونه زیات وي. تاسو دې طرف ته څنګه پام شو؟
او مننه. په رښتیا هم زمونږ افغاني ټولنه کې اوس عامه روان چې دی معمولا د منفي ګرایي خواته تللی دی، او لامل یې هم رسنۍ دي. کله چې د رسنیو هغه لوری مثبت خوا وي، نو خامخا زموږ د ټولنې په ټولو افرادو او په عامه روان باندې اثر ښیندي، او که چېرته لوری منفي وي نو بیا منفي اغیزه پرې ښیندلی شي. کابل پوسټ چې نشرات کوي، زموږ د نشراتو یو هدف دا دی چې موږ به هڅه کوو چې د عامه ذهنیت لپاره مثبت لوری وټاکو، او داسې مثبت لوری چې دا نور رسنیو نه دی ټاکلې. له بده مرغه په افغانستان کې رسنۍ شته، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل او ما یې مخکې یادونه وکړه چې هم تصویري هم غږیزې او هم چاپي، مګر که ټولې ګورو، که هر ماښام موږ د تلویزیون خبر ګورو، که یو ډیر مهم کار شوی وي هغه خبر به ډیر وروسته راځي، مګر یو ډیر داسې خبر به راخلي چې هغه دې زمونږ هغه امر روان منفي خوا ته بوزي، هغه دې د بلوټن په سر کې راولي. مګر موږ کوشش دا وکړو چې موږ به د افغانستان د ملي ګټو ته په پام کې نیولو سره د ټولنې امر روان لپاره به مثبت لوری ټاکو، او زمونږ کار د زمونږ هڅه ده، زمونږ اراده ده چې موږ به لوری مثبت ټاکو، او هغه خبرونه به هم هغه خبرونه ته اول ځای ورکوو چې هغه زمونږ د ټولنې په ګټه وي، او هغه ستونزې هغه مشکلات چې په دغه جنگ ځپلې ټولنه کې دي دا برابر سیره کوو. نه داسې چې مثلا یو کس وژل شوی دی او زه د هغه د یو کس د وژل کېدو دا سمه ده، موږ لپاره دا خبر ډیر مهم ده، ځکه یو کس وژل کېږي، د یو کس وژنه دا په رښتیا هم د خفګان مسله ده، د خفګان وړ مسله ده. مګر داسې هم نه کوو چې مونږ د ټول خبرونه زمونږ ټول تحلیلونه دي د حکومت یا زمونږ د ملي ګټو په خلاف وي، او یا دې داسې وي چې مونږ د تل منفي خوا ته زور کوو، کوشش دې کوو چې منفي خبرونه راواخلو تر څو زمونږ رسنۍ څوک وپېژني. نه، مونږ به هڅه کوو چې مثبت لوری ټاکو، او د مثبت لوری په ټاکلو سره به زمونږ رسنۍ، زمونږ کابل پوسټ په ټول افغانستان کې، او هڅه به کوو چې د هېواد بهر هم
مننه محبوب شاه محبوب صاحب. اوریدونکو تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ. نن په افغانستان کې د ورځپاڼو پر وضعیت او د خبریالانو په مسولیت باندې خبرې کوو. میلمانه مو د کابل پوسټ ورځپاڼې مسول مدیر محبوب شاه محبوب هم دی، ورځپاڼې د خبریالانو مسول اکمل ظاهر صاحب دی. د اکمل ظاهر صاحب سره د اړیکو په ټینګولو کې زموږ ستونزې دي، د دوی آواز صفه موږ ته نه رارسي. موږ کوشش کوو چې د هغوی سره په بل شمېره باندې اړیکه ټینګه کړو، تر هغې د محبوب صاحب سره خپلو پوښتنو ته دوام ورکړو. محبوب صاحب، کابل پوسټ په داسې وخت کې په نشریاتو پیل کړی چې عامه ذهن په افغانستان کې دا دی چې خلک فکر کوي چې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي، او ډېری رسنۍ ښایي له نشریاتو یا له خپرېدو ودرېږي، کاغه چاپي رسنۍ دي که الکترونیکي رسنۍ دي. او تاسو په داسې وخت کې یو ورځپاڼه پیل کړله، نو مالی سرچینې به مو هم ورته سنجولې وي. په افغانستان کې د یوې ورځپاڼې کامیاب چلول به ډېر ستونزمن کار وي. تاسو دې هر څه ته تیار یې؟
او مننه. یعنی ما کولای شول چې د ورځپاڼه دوه کاله وړاندې په نشراتو باندې پیل وکړي، یا درې کاله وړاندې ما هڅه کوله چې ورځپاڼه دې شروع کړم، مګر دغه اوس مې چې پیل کړه دا ښایي زما د قصد او ارادې پورې اړه ولري. او ما هڅه هم دا کوله چې زما رسنۍ باید په داسې وخت کې نشرات شروع کړي چې هغه رسنۍ چې پردي پالې وي، هغه رسنۍ چې د نورو ځینو بنسټونو یا د ځینو هغه مشخصو کړیو له لورې تمویلېدي او پیسې ورته ورکول کېدي، هغه وتړل شي، او له هغه وروسته د زما رسنۍ په کار باندې پیل وکړي. په رښتیا هم په افغانستان کې دا اوس موږ ګورو یو شمېر اف ام راډیوګانې بندې شوې، یو شمېر ورځپاڼې بندې شوې، یو شمېر یعنې ډېرې مهمې رسنۍ وي چې دلته په دغه ټولنه کې ځان دپاره یو نوم پیدا کړی، مګر د مالی امکاناتو د نشتون نه هغه ودرېدي. او لامل دا و چې دوی تل د بل چا په مټ باندې تکیه کړې وه، مګر برعکس د بل چا په مټ تکیه نه کوو، مونږ یوازې په خپل مټ تکیه کوو. او مونږ زه فکر کوم زه چې کله کله دفتر کې همکارانو دوی سره ناست یم خبرې کوو، کابل کې به تر ټولو یعنی یوازینی به همدغه کابل پوسټ وي چې ډېر کم امکانات لري، او په ډیرو کمو امکاناتو سره مونږ کوشش کوو چې ښه نشرات وړاندې کوو. او زمونږ فکر هم دا دی چې مونږ ډیر د مادیاتو طرفدار نه یو، مونږ د معنویاتو طرفدار یو. زمونږ هڅه دا ده چې مونږ معنویات ترلاسه کړو، او دغه ټولنه دغه بدبختۍ خواته چې روانه ده له دې وژغورو، او دغه عامه ذهنیت چې دغه رواني ثبات له منځه تللی، کوشش کوو چې دغه رواني ثبات وساتو.
زمونږ دویم میلمه اکمل ظاهر صاحب هم د زمونږ اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. اکمل ظاهر صاحب، یو ور بیا درته په خبرونه کې هرکلی وایم. تاسو د خبریالانو مسؤول یې، نو که دا راته وایي چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې خبریالان لرئ، یو شمېره یې څومره ده؟
مننه. زه هم بیا تاسو ټولو اورېدونکو سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
کابل پوسټ خبرې وکړلې. اوس اکثره د افغانستان په جنونو کې خبریالان لرو، چې هغوی د جون خبریال خبریال لرو، د کونړ، لغمان، نورستان دغه ساحې سره کور کوي. لویه پکتیا کې لرو، پکتیا، پکتیکا، لوګر او ټول سونه سیمه دغه کور کوي سره. اوس مهال د جنونو په سطح باندې خبریالان لرو. همدارنګه تحدي کې مرکز کې بیا
مننه ظاهر صاحب. اوریدونکو د هغوی د ټلیفون لیکه یو څه کمزوري ده، زموږ معذرت قبول کړئ. موږ به بیا مسه کوو، زموږ تخنیکي همکار مسکین یار صاحب باسه وکړي چې د دوی آواز که نور هم په صفا توګه موږ ته راورسي. خو اوریدونکو تاسو واورېده چې اکمل ظاهر صاحب وویل چې د افغانستان په اکثرو برخو کې دوی خبریالان لري، او دغه خبریالانو د راپورونو پر اساس دوی ورځپاڼه کې معلومات خپروي. محبوب شاه محبوب صاحب، د خبر سرچینې مو یوازې خپل خبریالان دي؟
مننه یوازې یعنی حتمی دا نه ده چې ټول خبرونه دې زمونږ خبریالان مونږ ترا کی. زه یو خبره بلم ور اضافه کول غواړم، اغدا چې مونږ په پیښور کې د کابل پوسټ یو نماینده لرو، همدارنګ په واشنگتن کې چې د امریکا په واشنگتن کې هم مونږ یو خبریال هلته لرو، او همداراز د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نه زموږ سره ځینې مشران خبریالان، ځینې سینیئر کسان هغوی مونږ سره همکاري کوي، مونږ ته بیلابیلې سوژې راکوي، مونږ ته لیکنې کوي، تحلیلونه کوي، او همداراز د نړۍ په بیلابیلو برخو کې چې هلته افغانان اوسیږي، پښتانه اوسیږي، د هغوی په حالاتو رپورټونه جوړوي. همدا اوس مونږ په د اروپا نه یو ډېر ښه راپور لاره په دې تیرو ګڼو کې چې د الته د افغانانو په وضعیت باندې برابر شوی، او همدارز مونږ په پیښور کې زمونږ خبريال یو ډېر ښه تحقیق راپور برابر کړی د افغان مهاجرو په ستونزو مشکلاتو باندې. پر علاوه مونږ هڅه دا نه کوو چې یوازې زمونږ ډېر فوکس په خپلو خبريالانو وي، او له خبريال دي هر ورځ هغه څه واخلو چې ورځنۍ پیښې وي. زمونږ خبريالان هم هڅه دا کوي چې هغوی ډېر دغه ورځنیو پیښو ته پاتې نشي. زمون کوشش دی چې مونږ که چیرته ورځنۍ پیښې هم راخلو، باید په تحقیقي بڼه یې راواخلو، څېړنه پرې وکړو.
دا خو شو ستاسو خبریالان راپورونه درکوي، د دې ترڅنګ تاسو ویلي چې د نړۍ په ځینو برخو کې همدارنګه په افغانستان کې لیکوالان په افتخاري توګه هم تاسو ته لیکنې کوي. بله پوښتنه مې که اکمل صاحب راسره وي، هغوی نه په وکړو چې چارواکي څومره معلوماتو ورکولو کې سخي دي. اکمل صاحب
مننه. امیر صاحب، چارواکي خو عموماً په افغانستان کې ډېر کله د رسنیو د کارکوونکو یا د خبریالانو چې ډېر کله مخه کوي، هغه خصوصاً بیا چې په تحقیقي ژورنالیزم کې کار کوي، هغه څه چې میدان تھا هدف هم صفا ده د خلکو ته خدمت ده. همدغه قانون د شروع سمون د خاص سره نیو مشر ان شاء الله.
ډیر مننه اکمل ظاهر صاحب. اوریدونکو تاسو د یارانو مشال پروګرام اوري. په افغانستان کې د ورځپاڼو په وضعیت او د خبریالانو په مسولیت باندې خبرې کوو. میلمانه مو د کابل پوسټ ورځپاڼې مسؤل مدیر محبوب شاه محبوب صاحب، او د همدې ورځپاڼې د خبریالانو د څانګې مشر او مسئول اکمل ظاهر صاحب دی. محبوب شاه صاحب، تاسو کابل پوسټ ورځپاڼه په لکه څنګه چې عموما په افغانستان کې ورځپاڼه په دوو ژبو خپرېږي، په فارسی او په پښتو کې نشریات کوي، انډول مو څنګه ساتلې په ورځپاڼه کې؟
مننه. تر اوسه پورې چې زمونږ له تېرې شنبې را په دې خو نشرات پیل شوي دي، ماشاءالله زمونږ انډول ډېر ښه دی. یعنی داسې بیخي 50-50% نشي کېدای چې 50% د پښتو شي، 50% دری شي. خو کله داسې کېږي چې مثلا 50-50% دری شي، کله داسې کېږي چې 50-50% یا 50% پښتو شي. مثلا هر ورځ مونږ کوشش کوو چې یو ورځ سرمقاله په دری لیکو، یو ورځ سرمقاله په پښتو لیکو. همدارنګه کله که زمونږ سرمقاله په پښتو ژبه وي، نو بیا زمونږ ټاپ سټوري چې هغه بیا په دری ژبه، یا که سرمقاله زمونږ په دری ژبه نو ټاپ سټوري په پښتو کوو.
اوریدونکو طرف تمزو، اوریدونکو تاسو پیغامونه مونږ ته فیسبوک پانه باندې را رسیدلې دي. محمدین جواد د لغمان نه د فیسبوک په پانه پښتنه پرېښې ده، او یول به وایم چې په افغانستان کې د ورځپاڼو د ویش پروسه د په وینا د حد تر کچې زیاته کمزوري ده، په وخت هیڅکله نه رسیږي. دی وایي تر لوستونکو زه په خپله وایي د ژورنالیزم د څانګې د څلورم کال محصل یم، په افغان او په لغمان او ننګرهار کې وایي نشم کولای چې د ورځې تازه اخبار هره ورځ ترلاسه کړم. نو زموږ غوښتنه وایي دا ده چې توزیع پروسه دې لږه چټکه شي، او په لغمان کې که نمایندګي نه لري نو وایي چې دغلته هم دغه ورځپاڼې راوستوي. نو د دې ملګري پوښتنه خو هم پر ځای پوښتنه، د اخبار چې چاپ کیږي باید خلکو ته ورسیږي، نو د توزیع یا د ویش په څانګه کې تاسو سب په پام کې لرې؟ محبوب صاحب
مننه. مونږ خو ویش تاسې کوو چې هر سهار تقریبا 3 بجې زمونږ اخبار چاپ وي. مونږ په اوس وخت کې 15,000 ګڼې چاپو هر ورځ، بیا یې تقریبا شاوخوا 2,500 ګڼې د کابل په 195 اکاونټونو کې تقسیموو چې وزارتونه دي، مثلا مهمی بهرنی اداری دی رسانه ای دی غرفی دی چې اخبارونه پلوری بیلا بیل زینی دی دا د کابل لپاره د ویش سیستم دی او همدارنګ د ختیځ لپاره یو بیل برخه لرو چې هر سهار څلور بجې کله چې یعنی یوازې دا نه چې کابل پوسټ هغوی وړي د نیوز ایجنسی دا هغوی د کابل چاپ څومره رسنۍ چې دي دا ټولو ولایتونو ته رسوي نو موږ هم همدغه لمدیر چارې ګټه اخلو زموږ اخبار هر سهار څلور بجې راځي ختیځ ته په ننګرهار کې تقسیمیږي لغمان کې تقسیمیږي او همدارنګه په کونړ کې تقسیمیږي له بده مرغه نورستان ته موږ لاسرسی په دې نه لرو چې یو خو د لارې مشکل دی که لغمان نه د لغمان د لارې نه انتقالوو هم تقریبا څلور پنځه ساعته پکې لګیږي که د کونړ له لارې تېروو هم ځینې امنیتي ستونزې دي نو هلته نه رسیږي همدارنګه کندهار ته ځي بلخ ته ځي هرات ته هم زمونږ یو څو ګاڼې ورسېدي مګر له بده مرغه هلته هم د ترانسپورټ ځینې ستونزې شته دی اوس که کندهار ته زمونږ ورسپاڼه ځي سهار وختي چې هر څوک یعنی ډېره وختي حرکت وکړي نو هلته تقریبا دولس بجې یا یولس بجې دولس بجې دې ته رسیږي
ډېره زیاته مننه اکمل ظاهر صاحب ته ورځم د خبریالانو سره ډېر په تماس کې نو دا راته وایه ظاهر صاحب چې یو طرف ته د حکومت ورځپاڼې او رسنۍ دي چې د حکومت په ګټه نشریات کوي بل طرف دا نن خبر دی چې په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اف ایم راډیو غږ اورېدل شوی دی د دې په منځ کې آزاد اوسېدل څومره ګران کار دی ستاسو د خبریالانو خوندیتوب لپاره سمه په پام کې نیولی ستاسو خبریالان چې تاسو ته راپور درکوي په خپله څومره د خود سانسورۍ نه یا په ځان دغه فشار راوړي چې داسې څه ونه لیکي چې سبا د دوی شخصي ژوند ته یا د دوی ادارې دپاره څه مشکل پیدا شي
افغانستان کی خبر یعنی ڈیر سخت کار دے ہو گیا خبر یعنی دلتا ہر وقت کی ان شاء اللہ ڈاٹا اسلامی دولت پنوم دردان ساڈیو فعالیتوں نے پتا کرنا پہ ان شاء اللہ جمن کو راتین فوگر کے تقسیم کو دور سے اسلامی دولت سنگا دوسرا پیدا سے نگرار کی مثلا کسی کی دولت لوٹو چاروا کو دولتی جدی دکھو سرمن احباب کی
صحیح او په ګاونډیو هیوادونو کې یوه ورځ پاڼه په لکونو تعداد کې هره ورځ چاپ کیږي او د ورځې دوی سو ایډیشن او باسي مثلا په سهار کې مغه ورځ پاڼه چاپ کیږي بیا په غرمه کې بیا په ماخام کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په زرګونو تعداد کې ستاسو اخبار چاپ کیږي د دې د لا زیاتولو لپاره یادره ته وایي چې په افغانستان کې څومره خلک ستاسو په خیال ورځپاڼه ګوري او اخري ټارګټ تاسو ځان ته څه ټاکلی چې تر هغه حده پورې به خپل تیراژ رسوي
مشکل خو دا دی چې دلته د ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې ویلي چې دلته د سواد کچه ټیټه ده او د ورځپاڼې لوستونکي کم دي زمونږ پلان دا دی چې په راتلونکي کې که خدای پاک توان راکه وسی راکه او د الله رضا و داسې کو چې په هر زون کې مونږ ځنګړی دفتر نیس مثلا په بلخ کې په هرات کې په کندهار کې په پکتیا کې په ختیځ کې ولته په ننګرهار کې مونږ او په کابل کې هر سهار چې مونږ ورسپانه چاپو په یو خو زمونږ د ورسپانه هغه عمومي مطالب دي دا به په ټولو ورسپانه کې چاپ کیږي او یو د دغه سیمې په کچه باندې د البته دغه د څو ولایتونو یا د زون په کچه باندې مسایل دي نو که مونږ په هر سهار هممهاله به په ننګرهار کې هم زمونږ ورځپاڼه چاپ کیږي چې ډیر مطالب به د ختیځ زون پورې اړوند وي مګر هغه عمومي مطالب چې زمونږ د ورځپاڼې دي هغه په دې کې چاپیږي همدارنګه په بلخ کې چاپیږي په هرات کې به هم چاپیږي په کندهار کې به هم چاپیږي په لوی پکتیا کې به هم چاپیږي او په کابل کې به هم چاپیږي دا زموږ هدف دی چې کوشش کوو چې ځان ورته ور ورسوو او ان شاء الله چې دې ته کله ور ورسېدو نو زموږ تیراژ بیا هغه وخت کې دیرش پنځه دیر زره څلوېښت زرو ته رسېدلی شي
اکمل ظاهر صاحب په نړۍ کې اوس دا د چاپي اخبارونو بڼه بدلېږي آنلاین باندې هماغه ورسپانې دی خو دوی د دې ترڅنګ چې چاپی ورسپانې لري آنلاین برخه هم لري او هغه خبرونه چې سبا باید خلک ولولي لوستون کې په ماغه ورس په ماغه شیبه لوستي شي. تاسو د آنلاین د پاره برخه د پاره سمره پام کړئ
مخکې محبوب صاحب یادونه وکړله چې دې ته زمونږ بېخي پام دی او زمونږ د چارې یو برخه هم همدغه ده چې زمونږ اخبار هغه څوک چې انټرنېټ ته لاسرسی ولري هغوی هم په هر وخت زمونږ د ورځپاڼې نه خبر شي، هر وخت چې هغوی وغواړي وکولی شي چې زمونږ ورځپاڼه دې وګوري. زمونږ قدم نوی دی، نوی قدم ایښی دی په راتلونکي کې به دغه برخه هم زمونږ لکه څنګه چې اوس دوستان مونږ ته ډاډ راکړي مونږ سره همکاري کوي په دغه برخه کښې به هم مونږ وتوانېږو چې د دوی غوښتنو ته ځواب ووایو. دا زمونږ د کار یوه برخه ده او انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکي کښې به زمونږ د دوستانو دغه غوښتنه هم پوره شي، ځکه اوس خلک انټرنېټ ته په هر ځای کښې لاسرسی لري. په افغانستان کښې موږ څه انټرنېټ شته دی او خلک لاسرسی ورته لري. زمونږ به یو هدف همدا وي چې مونږ د خلکو ته خپله ورځپاڼه ورسوو. لکه مخکې چې محبوب صاحب یادونه وکړله، ډېر دوستان داسې دي چې نن زمونږ نه غوښتنه داسې زمونږ د پیج خوښوي، بیا مسج کښې را ته خپلې مین لېږي وایي چې په دغې باندې ما سره ورځپاڼه تاسو شریکه کړي. نو مونږ ډېر دوستان اوس هم په ایمیل باندې لېږي. د صاحب مسله ده چې دا به انشاءالله په راتلونکي کښې زمونږ جوړېږي. زمونږ پاڼه ده د فیسبوک پاڼه ده چې په هغې کښې هره ورځ هغه کوم مطالب چې زمونږ په ورځپاڼه کښې نشته کېږي دغه دوستان ته ولېږي چې هماغه د فیسبوک له پاڼې نه یې واخلي، هغلته وګوري. نو دې برخې ته مونږ پام کړی دی، زمونږ ملګري لګیا دي، دوستان دې کار کوي. انشاءالله چې دغه غوښتنه به د دوستانو ډېر زیات شي.
محبوب صاحب، څومره په خپل واسو باوري یې چې د ډېرو نورو ښو ورځپاڼو په شتون کښې به تاسو خپل وجود ثابت کړی شئ او کابل پوسټ به د افغانستان د نورو رسنیو په منځ کښې وځلېږي او تر ډېره دې وځلېږي؟
انشاءالله مونږ په خپل کار باندې باوري یو، مونږ په خپلو هڅو باوري یو، مونږ په خپل دغه د صداقت نه په ډک ګام باوري یو چې مونږ بریالي کېږو او د دغه خوار وطن د خدمت جوګه به ګرځو. دغه وران وطن چې همدا اوس مونږ د وطن عمه روان، یعنی ډېر بې ثباته دی، همدا اوس زمونږ عامه فکر ډېر بې ثباته دی، ډېر منفي خواته تللی. کوشش به دا کوو او دا مونږ یقیني یو چې انشاءالله دغه عامه فکر او عامه روان ته به مثبت لوری ټاکو او کابل پوسټ به د رسنیو په ډګر کې یو ځلانده نوم راوځي. د خیره
سمه ده. او د یو خبریال په حیث اکمل ظاهر صاحب، ستاسو د حکومت نه څه تمه ده چې د ورځپاڼو د معیار د ښه کولو لپاره د ورځپاڼه لیکونکو سره څه کومک کولی شي حکومت؟
مننه. حکومت پام خو په دغه برخه کښې ډېر ضرور ده، هغوی باید دغې برخې ته پام وکړي. خصوصا په افغانستان کښې اوس مونږ داسې پاڼې لرو، له بده برخه باید ووایم چې هغه پکار ده هغه څه پکښې نه موندل کېږي. فقط یو څو کاغذ مخې ته تور کړی او بازار ته یې راوباسي. نو مشکل دا ده چې حکومت هم دغې برخې ته پاملرنه نه کوي. هغه ادارې چې په دې برخه کښې باید هغوی څارنه وکړي، هغوی هم چې ډېر توجه دې برخې ته نشته ده. خو بیا به زمونږ غوښتنه پسې نه دای چې باید ورځپاڼو ته دوی ډېره توجه وکړي، ځکه چې ورځپاڼه یو خاص ارزښت لري په ټولنه کښې، خصوصا د ژورنالیزم په برخه کښې. نو که چېرته دوی ورته پاملرنه وکړي، په وخت کښې وڅاري هغه مشکلات، هغه ستونزه چې ورځپاڼه لیکونکي هغه چې د ورځپاڼو ادارې لري هغه په وخت ورته ورحل کړي، نو زه یقیني یم چې بیا به د ورځپاڼو چلوونکي د ورځپاڼو ټیمونه دا به په دې وتوانېږي چې ښه کار وکړي او د ټولنې ته د منلو
کور مو ودان. رښتیا خبره ده چې د هر خبر تر شا یو بل خبر هم وي. یو خبریال غواړي یو تحقیقي خبریال چې ورشي او هغه پوره کیسه روښانه کړي. د خپلو ګرانو میلمنو محبوب شاه محبوب صاحب نه چې د کابل پوسټ مسؤول مدیر او د اکمل ظاهر صاحب نه چې د همدې ورځپاڼې د خبریالانو د څانګې مشر دی، ډېره زیاته مننه کوو. اورېدونکو تاسو نه هم مننه. یو اعلان اورئ او د هغې نه پس موږ ته اجازه راکړئ. د الله په امان. د مشال په نوم د دې اونۍ خپرونه کې د بحث موضوع ده فیسبوک. فیسبوک چې د لرې خلک یو بل ته رانږدې کړل، خو نږدې خلک یې لرې کړل، دا منئ؟ تاسو له کله نه فیسبوک کاروئ او څومره ملګري لرئ؟ آیا د فیسبوک په ملګرو باور کېدای شي؟ د فیسبوک خبرونه رښتیا وي که دروغ؟ فیسبوک د وخت ضرورت دی که وخت ضایع کوي؟ آیا د فیسبوک نه بغیر ژوند ممکنه دی؟ که د دې پوښتنو ځواب در سره وي په 00 224 21 11 24 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ. د مشال په نوم خپرونه د هر پنجشنبه او هر خالی په ورځ د 2 بجو خپرونه کې اوریدای شئ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم 11 بجو،
حجره په 1:30 بجې،
ستونزې او سرکار په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې پر غاړه په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو.